سپورتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
تاسی ده ازادی راژیو آوری ده غرمی دولست بجی ده ازادی راژیو ده تیسار تخبرونه تروی بجی ده خبری خبرونه ده پا دی خبرونه که خبرونه و رپورتونه خبرو ده ازادی راژیو پا دی خبرونه که بواوری چه ده پاکستان صدرازم عمران خان نن مظفر آباد ته ځي او د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به خلکو ته د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا کوي. نور رپورټونه وروسته راځي. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیول سوي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل سوي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي. او د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیول سوي کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. د امنیتي ادارو په وینا د داعش د خراسان څنګه د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیت لري، خو د بټیکوټ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې موجودیت او فعالیت تر نورو سیمو پراخ او زیات دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسېدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل سوي دي او تنور ټپیان دي. په وژل سوي کې یوه ښځه او څلور ماشومان ښودل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل سوی دی څو معلومه سي چې دغه کسان د چا لخوا وژل سوي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15-15 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو وایي دا شمیره ورځ تر بلې ډېره سوې ده. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران که اینا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری و بیوزلی په افغانستان که په نشه د اخته کېدو اصلی لاملونه بلل سوی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه بیرته خپل وطن ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر پیلېږي. د دې وزارت ویان ناصرالدین درید تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حاجیان به نن چهارشنبه د طواف الوداع وروستي مراسم پر ځای کړي او ټاکل سوی د اختر له شپږمې ورځې څخه بیرته هېواد ته ستنېدل پیل سي. سږ کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې شاوخوا 1500 افغانانو برخه اخیستې وه. د دوی په اصولو کې 15 ښځې دي. سموږ غلاسه د رادیو ری په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې دي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي. چارواکو د سېشنبې په ورځ د پرله پسې دویمې ورځې لپاره د هوایي ډګر ته چې د نړیوال د نړۍ یو لډیرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کول د هغو ویرې سره په یو وخت کې دی چې شایي پیکینګ دغلته د مظاهرو د آرامولو لپاره چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر ویلي، زموږ استخباراتو موږ خبر کړي یو چې د چین حکومت هانګ کانګ سره پولې ته ځواکونه استوي، ټول باید آرام او خوندي اوسي. د نړیوالو رسنیو تصویرونه د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د بلواګانو او اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو صحنې شي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناټو یو F-13 جیټ الوتکه د نړیوال اوبو پر سر هغه الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې 228 ډوله جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړی دی. د تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د سرګی شویګو الوتکه د روسیې د بالتیک سمندرګي د کالینینګراد څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندر د پاسه له دې پیښې سره مخ سوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل سوې، خو ویل سوي چې د پیښې پر مهال د روسیې د دفاع له وزیر شویګو سره په دې الوتکه کې د تاس خبري اژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته په ایمیل کې ویلي، یو روسي الوتکه چې لږ تر لږه یو روسي جنگي جټ ملتیا کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندر د پاسه څارل سوې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري
اوریدونکو، په خبرونه کې اول تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبري معلومات درکو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق ټینګار کوي چې دوی د سولې لپاره پر روانه پروسه باندې او د دې پروسې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایل نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدی. تاسو خبرې چې خپله خیلی زیاد فهم په کابل کې پات سو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو هم درس واوري چې په خوست کې شمیر شته د سولې په پلوي باندې لاریون کړی دی. دوی د سولې ټکرای تر نوم لاندې دغه مدني حرکت پیل کړی دی. په خبرونه کې به تاسو نن چې د اگست 14 نیټه ده د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده، په دې ارتباط په تاسو رپورټ واوري. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته ځي او په مظفر آباد کې به خلکو ته وینا وکړي. په دې خبرونه کې د اونیزو پروګرامونو څخه نن تاسو ته د زهرو کاروان خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقین نن ویلي چې تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوي او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په خبرو کې هر ډول پرمختګ د افغانستان له حکومت سره شریک سوی دی. صدیقی ازادي راډیو ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې اخر وار دوحې ته ولاړ سي د طالبانو سره د خپلو خبرو ټول جزئیات ورسره شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم خپل ملاحظه ورته وړاندې کړي دي. دو ورځې وړاندې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. په دې ارتباط چې نور څه نوي معلومات زموږ لاسته راغلي دي، دا به زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه واوري.
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان جمهور ریاست وای چې لدی وړاندې هر ډول پرمختګونه په خبرو کې سوي دي او له افغان حکومت سره شریک سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وای چې تر اوسه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو د خبرو جزئیات یا د ممکنه توافق کله افغان حکومت سره نه د شریک سوي ده. د صدیقی تامه خي چې دغه خاکل افغان حکومت سره شریک سي او وی یادونه کړی چې لدی وړاندې منظم ډول ټول پرمختګونه له حکومت سره شریک سوي دي.
مون خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځ ته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبر یاست چې خپل خلیزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوې دي. امدا چې کوم خاکا شریک شوی هغه سمه تم خبر نه دی، درست خبر نه دی.
دب ده سال کې د چتیر دوشنبه په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې اتم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړو لوري له خبرونو راضي ښکارېدل. بلخو په کابل کې پخواني طالب چارواکي چې د مذاکرات له نږدې نه څاري وایي چې کله چې توافق وسلې نو وروسته به د بین الافغاني مخامخ خبرو د پای لپاره زمينه برابر سي او اوربان به هم کېږي. په خوده سي اوازې چې ممکن د طالبانو په ساحه کې اوربان وسي هغه چې افغان حکومت یې هلته ونسی. خو د طالبان په خوانی غړی چې په کابل کې میشته نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته ور پدیاړه
د شنه ده چې په جنو منطقو کې به وربند کیږي او په جنو کې به نه کیږي او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واک کې دي، نو کوربند وسی کونه سي هغه نتیجه به نه وي.
فرشته جان تر ډیره داسې تمه و چې په اتم پړاو خبرو کې به د افغان حکومت اوبو بخې د طالب چارواکو همدارنګ د امریکایي پلاوي ترمنځ توافق ورستای سي، خو بیا هم دغه خبرې نم پړاو ته بلاړي او تر اوسه معلومه نه ده چې د نم پړاو خبرې به کله او چیرته شروع کیږي.
مولانا رحمت الله افغان د افغانستان د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي د دې اونۍ په پیل کې د یو شمېر رپورټونو په ځواب کې چې په دې ارتباط خبر شوی و ازادي راډیو ته وویل چې رپورټونه چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازو په دوحه کې د سولې موافقه نهایي کړې ده اصلا صحیح نه دي. صدیق صدیقي وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو استازي خبرې کوي او خلیلزاد مخکې تر دې چې دوحې ته ولاړ سي د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په دې چې بیا به د طالبانو له استازو سره څو وخت خبرې پیلوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دی واشنګټن ته ځي او په یعنی مخکې تر دې چې واشنگتن ته ولاړ سي د ویل چې په واشنگتن کې به دی بیا هم سلا او مشوره کوي چې په دې ارتباط څه وکړي. زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه پر ټویټر په یو پیغام کې د اختر په مناسبت لیکلي چې دا به د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. په دې ارتباط چې هر کوم نوی پرمختګ راځي تاسې له ازادي راډیو څخه رویدلی سئ. اوس به ورسو خوسته. په خوست کې شذو د سولې ټکرای په نوم یو مدني حرکت پیل کړی دی او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د دوی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي وزنه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي وزنه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هېواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګرونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کوندو زموږ په یاتیمانو زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میګی دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لار وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړه وویل
مونږ د سولې د اختر ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندې دی د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی دا د دوی عزت دی او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه له مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکل د انګورو په حاصلاتو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل سکل به په اټکلي ډول په دغه ولایت کې نږدې 1,00,000 ټنه انګور ترلاسه شي.
موږ دغه ټوله باغات راسره راجستر دي ډیټا لرو. شش کال چې موږ تخمیني ډیټا اخیستی ده د ولسوالۍ د ترویج د مامورینو څخه راتلی کال ته به 2 هکتاره ولرو. همدغسې مکمله ډیټا نوسته راسره ده.
ښاغلی الکو وایي د نورو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې دننه او بهر د انګورو د پلور لپاره ښه مارکیټ موجود دی. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي د 1998 کال لپاره د 1 شپېته پراختیایي پروژو له جملې 80% د تطبیق په حال کې دي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال به د بېلابېلو لاملونو له امله ډېری پراختیایي پروژې نه پلي کېدې، خو سږ کال دا ستونزه حل ده.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه‌های ما در حال تدارکات بود و امیدوار هستیم که داخل از این ما تمام پروژه ما در حال پروژه که در مرحله تدارکات از نام تطبیق شوند بخیر.
در خاقلی هارونی خبره در دغه پروژه ډیرای د کلیو د پراختیا او بیارغونی په برخو کې دي او پلان شته چې په راتلونکو کلونو کې به په نورو سکتورونو کې هم کار وشي.
فیروزه عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسې خبر یاست چې نن د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده او سبا د اگست 15 د هند د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د پاکستان صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوي ډیلی وروستي اقدامات غندلي دي او نن به د ورځې هلته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وینا هم وکړي، مظفر آباد ته ځي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څارلې ده، یو تحلیلي معلومات یې پیرا غونډ کړي دي. خو مخکې تر هغې نوري صاحب پروګرام ته بخیر راغلې. مخکې به ورسو یاوري اسلام آباد ته خپل همکار احمد الله ته چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه چې هلته کوم تدابیر دي یا کوم مراسم دي لنډ معلومات ورکړي، بیا به ما ورته راځو خپل ته.
البته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشن په اسلام آباد کې پیل شوی. د پاکستان ولسمشر په دې جشن کې ګډون کړی دی.
بس نو ورځو احمد الله ته.
14 اگست چې کوم ده د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، نو د دې حوالے سره نن چې کوم ده په پاکستان کې لکه دا ورځ په ملي جوش او جذبې سره چې کوم ده هغه ماندل کېږي. او دې نه علاوه حکومت دا فیصله کړې ده چې نننۍ ورځ چې کوم ده د کشمیریانو سره د یووالي لپاره هم مانځي، ځکه چې د اگست په 15 هم چې کوم هغه د آئین آرټیکل 300 د خاتمې وروسته کوم ده هغه خصوصي حیثیت ختم کړی و، نو په دغې حوالے سره دا ورځ به کشمیریانو سره یووالي لپاره هم مانځي. دلیل کې دوی چې کوم دي دا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم پرخار دی مظفر آباد هلته به ځي، او د هلته چې کومه قانون ساز اسمبلی ده نو هغې ته به وینا کوي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې او وزیر اعظم په حکم باندې باندې د پندای صدر نواخلا یو ریلی در روانيږي چې کوم بعد اسلام آباد دی چوک پورې راځي او زه په دې با ریلی ته چې کوم د تحریک انصاف کسان دي یا نور چې کوم مشران دي هغه وو ته ناګانې کوي او دا ریلی به راځي تر دی چوک څخه دا هم د کشمیریانو سره د یووالي لپاره چې کوم دا ریلی راځي شوی ده. د دې نه علاوه د 14 اگست په حواله سره چې کوم مرکزی تقریب په اسلام آباد کې کوم دی هغه دا مهال هم روان دی. 14 ډاکټر عارف علی چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم دی رغدي هغه وخې جو اوسنه کې شیبه وسته هغه به دې ته وینا هم کوي.
له اسلام آباد زموږ ته همکار احمد الله معلومات او چوړاندې کړو. نوري صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو تحولاتو په اړه ځینې معلومات ورکړي دي، د دې خبرو جزئیات وړاندې کړئ لطفا.
بله فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند وروستي د هند حکومت وروستي اقدامات بیا وغندل او اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړل چې د دوی د کور واکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یوازې پرې نږدي او ملاتړ ته به دوام ورکړي. عمران خان البته دا څرګندونې نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. په بیان کې عمران خان ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ موږ له دې عمله چې په اشغال شوي جمو او کشمیر کې د په وینا زموږ کشمیري ورونه رنځ ګالي غمجن یو. هغه کشمیر چې د په وینا د هند د ظلمونو قرباني دی، دی وایي د کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې د جامو کشمیر هغه خاص قانوني موقف چې د هند په قانون کې درلود هغه له منځه ولاړ او دغه منطقه مستقیما د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې سوه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ورځې په روسیو کې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر مرکز مظفر آباد ته ولاړ سي او د دې سیمې هغه سیمه ییز پارلمان ته به د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وینا وکړي. نوري صاحب، په نړیوالو خبري اژانسونو کې په دې اړه څه ویل شوي چې عمران خان به څه وایي؟
د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت دغه وینا چې عمران خان به نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې البته د دې سیمې پارلمان ته وکړي زیات جزئیات روس نه دي په ډاګه شوي، خو د رسنیو په وینا دی به د کشمیریانو د حقونو لپاره پر روانې مبارزې بیا تاکید وکړي او د هندي حکومت لخوا په سیمه کې پر بشري حقونو تیری به وغندي. عمران خان نن لکه څنګه چې مخکې مو ویل تاسو ویل د ورځې په وروستیو کې مظفر آباد ته ځي او د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ دې سیمې ته د هغه تک په خپله د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې په جمو او کشمیر کې تیریږي پاکستان ورته بې تفاوته نشي پاتې کېدی. البته اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي. اسلام آباد لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې کورواکي ترې اخیستلې ده د نوې ډیلي له هند سره یې دوه اړخیز سوداګرۍ ځنډولې له دې هیواد سره یې ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او هم له اسلام آباد سره په اسلام آباد کې البته د نوې ډیلي سفیر له دې هیواد ایستلی دی.
نوري صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلی چې پاکستان به د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کوي. نور څه جزئیات پر دې مسله راغلي؟
پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل په دې ټینګار کوي چې د کشمیر موضوع باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولای دی په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات غندي دلی نړیوالې سولې ته ګواخ بللی او وایي د نوې دلی وروستۍ پریکړه په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره هواروي. البته لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د هند حکومت شاوخوا 10 وړاندې یعنی د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هند اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې یعنی مخکې له دې چې دغه خپلواکي له دوی واخیستل شي، د هند حکومت په هندي کشمیر که ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او سیمه کې موبایل او ځمکني ټلیفوني شبکې بند دي او انټرنیټ هم پرې شوی تر اوسه پورې فعالیت نه لري. د اګست په 8 نیټه بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې وویل چې دا اقدام په نوې دلی کې نوې دلی باید نوې دلی ته د دې فرصت برابر کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنی لاس برای شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ملګرو ملتونو ته په استولي لیک ویلي چې په کشمیر کې د هند د حکومت وروستي اقدامات تیری کوونکي دي او هغه تیری کوونکي کړنې بلل دي. البته فرشته جان د اوریدونکو لپاره ښایي دا هم مهمه وي چې لکه چې دغه د پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وضعیت راپورته شوی دی، پاکستانی چارواکو دغه لانجه د افغانستان د سولې له مسلې سره هم تړلې ده او په یو ډول ویلي چې ممکن د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو هم د کشمیر لانجه اغیز وکړي او په یو ډول غواړي چې د نړیوالې ټولنې پخه هم د کشمیر لانجې ته راکش کړي.
بله شکه کله چې دوی امنیت شورا ته ولاړ سي اول ته بیرنۍ غونډه راغواړي نو د نړیوالې ټولنې دخالت په دې کې سل په سلو کې دی. اوریدونکو تاسو واورېدل د نور صاحب په معلومات چې درته وړاندې کړل چې په کشمیر کې د جامو کشمیر سیمه چې اوس د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې ده، په دغه سیمه کې د ټلیفونونو د کورونو بندې، انټرنیټ بندې او د لاسي ګرځند ټلیفونونو پر فعالیت بندیز دی. نو ګرانه ده چې د هغې منطقې له مابینځه چې هلته څه تیریږي معلومات ترلاسه سي. خو نوري صاحب
البته یادونه وړ بیا هم بولو چې کشمیر ډېر یو لانجمنه موضوع ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوي، د هند او د پاکستان ترمنځ، او دوی هم د همدغې کشمیر پر مسلې څرخي دي.
هو نوري صاحب، خو هغه وخت به هند او پاکستان اتمي قدرتونه نو، اوس دواړه اتمي قدرتونه دي. په دغه مسله باندې که تاسې علاقمندي لرئ دا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام هلته دغسې نور تحلیلي موضوعات هم شته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د افغان بسیم د 313 شمیرې باندې چې کوم د پیغامونو سیستم دی هغه متاسفانه نن هم کار نه کوي. زموږ همکاران خبر دي د دې سیستم د جوړولو لپاره کار کوي. نو که تاسې پیغامونه راستوئ او فکر کوئ چې موږ یې نه خپرو، دا دقیقه نه ده. کله چې دغه زموږ سیستم جوړ سو موږ به تاسو ته اعلان کړو.
ستاسو له پیغامونو
ازاده مزینه ایم پیام فیدم به ازاده ایراده تا دکی ده نظامی شهیدان و معلولین ده پارا در ای جمهور ده خانه امر ده که یه رو نمره زمه تا دیو تا باید وار کلشی ده کنر ولایت ده شهیدان او معلولین پو باز ولایتونه که لکه ده نگه هر پو ولایت که ده زغه ورونو چه حل تاو تا نمره ورکت شد اگه تا توضیح شروع شده بد بختانه چه پو کنر ولایت که لکه محترم والی سیب دغه خلکو لپاره یو شارک و آدم کړی ده او ځمکې مرتبه نښه کړي دي. خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. زما د محترم والی سیب نه او د ښاروال سیب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
عبدالباقی حبیبی هم د هلمند نه لالیلو تعلیق خزموش نه لالیلو تعلیق د کوپک په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی. یعنې شوکي جوړیږي ما بغل ته ځکه غټ کړی دی ځکه غټ کړی دی ځینو لوړپور خلکو دا ځکه غټ کړی دی. زموږ د عدالت څخه دا غیله ده چې زموږ اواز لوړپور سره کورتي زموږ دغه مکتب چې کوم غټ نه کړی هغه د غټ خلاص کړی. سلام
محمد انوار محزون د پاریا به ولایت خبره کوم. المار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالت جوړ تی دا ما ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کی ملکیان بری او هلته چاپو ادامه پیدا کړی ده ملکیان پکښ مری او دوی خو دې څه در سوی پر راملات و کی دا افغانستان خلک دي ولې دا چې ور سره وکي او بل دا غشتنه ده چې په اړه پړه یو د بل یو قربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونو کې مو اوریدل چې په فراه کې روغتیاي چارواکي له دې سخت اندیشنې لري چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو باندې د اخته کسانو شمیر هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. په فراه کې د معتادینو د درملنې لپاره د یو ځانګړي کلینیک چارواکي نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمیر تر 15 زره اوښتی دی او دغه شمیر لا د زیاتې دو په حال کې دی. په فراه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې هر کال په دغه مخدر موادو باندې ډیر خلک اخته کیږي، ځکه اقتصادي فقر دی، خلک بیکاره دي، د تعلیم اندازه بیخي کمه ده، او دوی وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې امکانات هم محدود دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د زهرو کاروان په پروګرام کې هر اونۍ د مخدر موادو پر ضررونو خبرې کیږي. نو که تاسو غواړئ چې پر دې مسله باندې ځان خبر کړئ او یا په دې چې په مخدر موادو باندې د رشدو کسانو سره څنګه مرسته وسی چې د دغې ستونزې څخه خلاصې، لطفا دغه پروګرام اوري. دا پروګرام په څو دقیقو کې درته خبرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیل سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلې دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان پکې شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې شوی دی. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو سره خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشي موادو د اخته کسانو شمیر تر 5500 زرو هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. نوموړی وایي چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شوی ګویا لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډوله جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازد پولیسو سره نښتې کړې دي.
اوس په ورسز موږ همکار عبدالنافع همت چې د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي تر هغه مخکې زه اوس همکار تیار روشن د یو بل ساعت لپاره ستاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو شو وخت غواړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واکې دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په لارو باندې اوښتي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسا 50 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 13 نیټه د کلات ښار ته د ننوتو په دروازه کې د یو باروړونکي موټر څخه 250 کیلو ګرامه ښیښه ترلاسه کړې چې له هیواده بهر قاچاق کېده او په دې تورې موټر چلوونکی هم نیولی دی. له بغلان ولایت څخه بلخ ته د 2 کیلو ګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په ایبک ښار کې 2 کیلو ګرامه تریاک هغه مهال د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې له بغلان څخه د سمنګانو ولایت له لارې بلخ ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشه یي موادو قشخ کوونکي کوښښ کوي چې نشه یي مواد د بامیانو له لارې د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي شي. یو شمیر قشخ کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه های مختلف
نشه یي مواد و قاچاق کوونکي هڅه کوي چې نشه یي مواد له بیلابیلو لارو څخه قاچاق کړي چې ښایي له دې لارو څخه یوې هم د بامیانو ولایت وي. خو زموږ امنیتي ځواکونه ډېر فعال دي، بریاوې هم لري او د نشه یي موادو د کښت، قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
ما مبارزه میکنیم.
د دې ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی چې په پام کې به د افغانستان په شمال کې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوي او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري دومره د دې دغه قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو معتاد د نورو معتادینو درملنه کوي.
هر معتادی که دیده اجمل سروري را داخل شفاخانه ما یې برش الگو قرار داد.
هر معتاد چې په روغتون کې اجمل سروري ګوري نو د ځان لپاره یو ژوندی مثال ګڼي.
د معتادینو د حج د فریضه ادا کولو په اړه له مولوی عطا الله فزانی سره مرکه لرو.
کچیر کورنۍ د توان ولدي او وسولري د کورنۍ خامخه باید د معتاد کس وحڅوي تشویق کړي چې حج ته بوزي.
د سید احمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله یې اوس په سلو کې اتیا حافظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او دا تیبور مو ورو دي لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیږي ته کې چې دا یو نشه یی ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ښه اوس تاسې وکړئ چې ټول احرامونه لري کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو که احرام لري کو دم را باندې وړي.
اوس د خبرونې دومره مطلب ترازو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي. د نیمروز امنیه قمندان الاداد فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشه یي مواد چروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئین په جوړولو کې کاغذونه اخیستل کیږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
په تیرو دوو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته قاچاق کیدل. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشه یي مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې ناامنه سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دشمن لاس کې دي هغه ساحې چې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو موږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای که نامن ځای عملیات کوو په هغه ځایونه باندې. نیمروز کې کیش نه لري خو صرف دومره ده چې دغه قاچاق کیږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تریاک او نور نشه یي مواد د پاکستان او په سلو کې 45 د ایران له لارې قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 5 میاشتو کې د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته 1,303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل سوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نشه یي موادو کارپو عباس فراسو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ د هیوادونو ګډه مرسته ضروري بولي. دی زیاتوي چې ځینې هیوادونه له نشه یي موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري، ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشه یي موادو جوړول او قاچاق ډیریږي.
باید له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله سیمه ییزه او په ملي کچه اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې دا مهال له نشه یي موادو سره مبارزه کمزوري او د سیمې هیوادونو په کچه غښتلې اراده نشته. دا مهال د سیمې ډیری هیوادونه د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي.
د افغان دولت د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس باید له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشه یي موادو د جوړولو کارخانو، زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشه یي موادو رسیدل راکم سي.
محمد ایاز ترنکو چې په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو په اړه راپور راوړوه، اوس له نشه یي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داسې یو معتاد دی چې تر درملنې وروسته اوس له ډاکټرانو سره د محتاجینو په درملنه کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچخي په زندان کې په نشو اخته سو، خو کله چې له زندان څخه راخوش سو څو کاله وروسته یې هم هیروین وڅکول چې اوس په جنګله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوخته لاندې یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنګلک روغتون کې له بستري شوو معتادینو سره خپلې ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کاله مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل شرخي زندان کې د محکمې لخوا د 15 کالو بند پریکړه واورېده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکړل چې غمې سپک شي.
زمانه ته د قید سره ما محکمې سه فیصله کلم در غیاب ما و پارچې ابلاغ ما آمد.
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچې را کړه. زه د هغې شیبې اندېښنو او غم معتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سګریټو کې هیروین څکول. ما ته راغی بی ویل ولې دومره خفه یې. ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 15 کالو بند باندې محکوم شوی یم. هغه بندي یو سګریټ راکړ، یو دود مې وڅکاوه. ډیر تریخ او بې خونده وو. لومړی ځل یې خوند رانه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برم
قاری اجمل د هیروینو یو دود معتاد کړ. د درې کاله په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او له دې لارې به یې په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. و کاله کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشی شوی او په جنګلک روغتون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یوه غوره بیلګه ده. سردار یو معتاد دی چې له قاری اجمل څخه یې د نشې پرېښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته یې د قاری اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. دوه کاله مې نشه نه کوله. قاری صاحب ما ته ویلي وای چې کله یې معتاد انډیوال ولید نو تر اوولسو ثانیو وروسته ځینې ولاړ سه، خو ما د ده خبره ونه منله. هغه و چې بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د جنګلک روغتون معالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کوي.
هر معتاد کې دیده جمل سروری را داخل شفاخانه ما ایره برش الگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزان لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موږ معتادینو ته ویلی دی چی دا اجمل سروری لتجربو چخه گت واخلی. دای پرده سربیره چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی در روختون تخنیکی کارونه هم که دی.
کارمند فنی ما است که کارای تخنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
پا افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پکسترگ گوری. قاری اجمل ته هم بخوا خلکو پس په کسترګه قتل، خو اوس چې هم خپل نشه پریخي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې ل دولس نیمو تر یوې ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوری چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د محتاجینو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې محتاجینو ډېره برخه د حج له عبادت څخه بې برخې دي. دا چې د محتاجینو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی، حج له محتاجینو سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولی شي، او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې محتاجین علاج ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې ډېری محتاجین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاتې کیږي، د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه فرمایي چې اسلام پنځه بنایو دي، چې لږ جملې نه اخر بنا حج البیت من استطاع الیه سبیلا. څوک چې توان دی تک د حج ولري، پیغمبر به حج فرض ده. خو د حج فرضه کې شرط استطاعت ده. د استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتدین هڅه په دې پډورو باندې رو دي، نو دوی خو د خپل لمونځ لاندې څه کولای، نو دوی حج بخې نه څه کولای. دوی کسان چې دوی استطاعت نه لري او په دې باندې حج نه ده فرض. د حج د اداینې مناسک فقط 2.5 ورځې ده. په دې 2.5 ورځو کې وکړل سه د حج مناسک ادا کړي، ته دوی حج کیږي. دا چې خپل دوی معتاد شوي دي، دا خپل دوی لوی بدمرغي ده. نو همدغه ده چې دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلک نه دي چې دوی یعنې برابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوي. دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثره وخت یا نشوي او یا خمار وي. په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولای شي هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړی شي. په دې اړه د اسلام حکم څه ده؟
مناسک د حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپل ځان اخته کوي په دې نشئی موادو باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان د حج د کولو له هرې نگاه ولري او د حج نه کوي، نو دی له دنیا نه کمړ کیږي. نو پروا نه کوي چې دی یا یهودي مړ شي یا نصرانی، یعنی په ایمان له دنیا نه نه وځي. هغه څوک حج کولی شي او مناسک ترسره کولی شي او احرام تړلی وي. نو که چیرې د احرام تړلی وي او بیا ځي هلته د حج مناسک ترسره کوي، خامخا چې بجدان د مناسکو کې له ده سره نشي توکي نه وي او هغه شیان نه باید ځان ساتلی وي. که دغه فرصت کې چې د احرام تړي او مناسک ترسره کولی شي د حج کیږي، اما که دی له ابتدا نه په احرام تړلو نه پوهیږي یا احرام نشي تړلی یا هغه سیمې د حرم ته نشي ورتللی، نو معلومدار دا ده چې د ته بیا نه حج ویلی کیږي او نه هم د مناسک ترسره کړي.
حج له معتاد سره د نشي په پرېښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو څوک یو محتاط دومره سړی په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې حداقل په دې جریان د مناسکو د اداینې کې دی ځان وساتي، نو حج کې دعا قبلیږي. 12 ځای ډېر مهم نسل ته دعا قبلیږي. دی که دا 12 ځای دی دعاګانې وکړي او عزم متین غوره کړي، نو دی کولی شي د خپل اعتیاد ټول پرېږدي. د حج د انسان معنویت قوي کوي او د الله پاک ته نږدې کیږي. د ده معنویت قوي کیږي. کله چې معنویت د قوي سو د منکرات ټوله په شمول د احتیاط د پریښودلی سي. او بله دا هم د چې وکولی سي په دې جریان د ادا د مناسکو کې حداقل 1 ورځ ځان وساتل د احتیاط نه، په تدریجي توګه په مرور زمان کرا کرا د ټولو نه بیا نو ځان ساتلی سي او له دغه نه پاکیږي. او بله هم هلته دا د زمزم اوبه ډېره ګټه کوي. په جریان د حج کې د زمزم اوبه چکی، د زمزم اوبه د دې وینه ټوله تصفیه کوي او پاکوي. خو په دین شرط سړي په مدینیت وچکی.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې بالاخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دوی وهڅوي؟
د کورنۍ مسؤلیت دا ده چې دوی د خپل کورنۍ غړی باید دوی په تداوي کې باید زیار وباسي. که چیرې کورنۍ دا توان ولري او وس ولري، دا کورنۍ خامخا باید چې دغه معتاد کس وهڅوي، تشویق کړي چې حج ته یې بوځي. اگر څه په ده باندې حج نه فرض، خو دا کورنۍ کولی شي چې ده په تداوي کې دا د حج دغه نقش په ده باندې تثبیت کړي او له دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او وکولی شي چې هم هغه فریضه په ده باندې ادا کړي او هم دی له احتیاط نه وساتي.
په دې برخه کې د دینی علما مسولیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې اسلام وطن نه تښتي او لرې ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض دغه څوک وایي چې بمچي د خپله لویه ګناه ده. د علماو مسولیت او مکلفیت هم دا ده چې د هغو په تداوي کې، د هغو په بیرته ټولنې ته په سالمه توګه تقدیمولو کې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپلې هڅې دې وکړي او کورنۍ یې تشویق کړي دې ته چې په دغه طریقې سره د خپل معتاد دوی تداوي کړي.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري؟
په مقابل د معتاد کې د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوی دي باید هر څه تر زر وکړي او د هغو مدارکو نه چې یا له هغو ادرسونو نه چې دوی دا مواد ترلاسه کړي هغه لارې دې پرې بندې کړي او یوغو لپاره دې مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشي پکې څه خرڅي، حکومت که چیرې اجازه وټاکي نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو له حج د فرضې په اړه مو له مولوي عطا الله فیضانی سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنه سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پکتیا ویلات اوسیدونکو سید احمد لس کالو راهیس نشه کوي. د یوای چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی وو، خو هلته لمړی په تاریاکو او بیا د شیشې په نشو وخت تاسو. سید احمد جاتوی چې تر شه مخ کې شکار جوړو، خو اوس لپشول ودلې او د نشې لګشت هم نسی پر کولای. دا چې سید احمد ولې په نشو وخت تاسو او د نشو عمل له څه ډولستونو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مخ یې په باز دا وطن کې مو کار وکړ، بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونا بینیوله او استاد، بیا به دې ویل دې ته مو چې پوښتنه وکړه ته څنګه ده به وي چې مونږ د ټول استمونی خستګي مو خاتمه شي چې وی ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅکول او په نشه روږدي شو. بیا به مونږ دوبۍ ته تلو په دلیارو مو پښو مزل کړله، بس چې دا غلک تریاک مو وخوړل یم به وڅکول بیا به په لیار بیخي پیدونه نه به کوم خطر احساسولو او بیخي هر کم کار ته چې ورمخته شوه به مونږ سار تر سوالو. دوبۍ کې بیا مې ډېر وخت تیر کړلو، شپږ او کاله مې تیر کړله، بیا مې هلته خوشي کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته دا مو کریونیسي کې مو کار کړلو او دلته مو چپره شوې څه وخت مو بیا دوکانونه وله چې دلته مو بیا په تاریخو شروع خاخه کوي تاریخو نه بیا یو انډیوال و چې د دومره مشکل جوړوي دا ګرمي او دا تاریخ چې څکوي دومره ستلی چې کوي ولې دغه کپیس نه چې واچوي مونږ د بیروین خیل په ډر دس زر کیږي مونږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا دومره زر کیږي هغه و چې زه په ډرو متعاد کړم. مخکې به و چې متعاد نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متعاد شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورو دې لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیږې ته کړي چې دا یو نشهیي ده او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 30% نه شو کړی ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه به نه و نو بس هیڅ به نه و. خپل د محافظت دغه رقم ته کړی و چې سلو فیصدو کې یعنی 40% کار کړلو. ایور دوس هغه خپل پردی اټول رنه پاتې ول غام خودی ټول رنه پاتې وا فقط هغه خپل هر څو وخت منیشی ته ټول ور کړای وو. زمو په مل به یو شل نفر یا 22 نفر وی دی غو ځون ته خرچه دی مو ځون ته خرچه وا. نور دا خبره بیا نشته د چې یا ز په مل ته کور وکم یا ز داسې کور وکم چې سابوی مو په آینده کې په خاروشي بس هغه خپل نه چی غام به د سراوی او خپل ضروره غم دې سراوی چې زه دا چیرته وایم چې زون زن نشاکه ما یعنی لاس کوله بکیږي چې زه رین شیشې دا شون می استعمالوله مشر مې بچی ده و تم سمه پوری مکتب ویلې د اوس د حافظه قرآن ده یغه به مو ته ډیر واخ ویلا چې لکه ته مسخات چې جوړیږي څوک کوم مشکل وی یا د زړه کې فارق وی یا د مسخات ګردو کې یا نه کې زړه ځون د ختمه مو زه د خپل بدن عذاب دې کوم غړي او ته ځون جوړ کا او زه د خاتمه شم. دا یو ډیره جالبه خاطره ده ما لپاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 شل 0998 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی به خطر اورسیدو. او په دې برخه کې به هم ته په خوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي د چی مولوی شیرجان خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان چې په لار کې پولیس نیسی او حج ځنی پاته کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولی پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی مولوی صاحب، تام ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. خ مولوی صاحب ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکا، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپل هم حج ته راسره ځې او کنه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي. خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی اوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روانه یا؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلې دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي؟ پیسې
د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني،
کماندار صاحب، زه د جومات ملا یم. قسم په خدای که زه قاچاق بر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته جاستوم. دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قماندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه احرامونه خلاص کړه او لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندار صاحب، قسم په خدای چې موږ بېګناه یو. موږ خوشې که
چپچا ډېره خبرې مه کوه. دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو. لاسونه پورته که.
جمال خانه دی خدای په عذاب اخته شي. خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.